السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو تیره کړې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې دغو مشرانو نن د ګډ امنیتي تړون سازمان د غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. تاجکستان او د منځنۍ آسیا یو شمیر نور هیوادونه له افغانستان نه خپلې خاورې ته د احتمالي ترهګریز ګواښ ویره لري. د طالبانو حکومت بیا په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. په پنجشیر کې د طالبانو محلي چارواکو ویلي چې د پریان ولسوالۍ یو عام اوسیدونکی یې وژلی دی. د پریان ولسوالۍ مرستیال مولوي شیر علي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو په دوو کسانو ډزې کړې چې یو یې وژلی او بل یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي دغه دواړه کسان ورونه و چې طالبانو په تیروتنې سره داسې مهال ډزې پرې وکړې چې خپلو کروندو کې یې اوبه لګولې. نوموړي نه دي ویلي چې دا پېښه څه وخت شوې. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې پنجشیر کې د ملکیانو د وژنې او له هغوی سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه لري. د پاکستان د روغتیا څنګه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزړن وهلی دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین دی و سړی په ډزو کې یو تن وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پېښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایی بلل شوی 18 کاله عمر لري او د پولیسو لخوا په توقیف کې دی. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړه یې خپلې 6 لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکی په دې لیک کې له مخکېتګه پاتې کیږي او ګټونکی به د مخکېتګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیک په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات مخکښه لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 18. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 21. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25.
دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستانه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په ضدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
د نړیوالو د اندېښنې په څه معنی کېدای شي؟
کچېری دنیا په یو خوروان وی او طالبان لکه څنګه چې بل خوروان دي، دا طبيعي دی چې د نړۍ خبرګونونه راپاروي.
اماراتو ته د حامد کرزي د سفر مخنیوي د یو شمیر سیاستوالو خبرګونونه راپارولي. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې د اوکراین پاوز د روسیې د نویو حملو جواب ته په تیاریو بوخت دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبری ټولګه د سر راپورته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره په روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. جی وو ډلې د خپل غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او دغه راز د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده داعش ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د جنو خوځو مذهبي او قومي لګکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. جو وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوی وو د خپل ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د جنو د زده کړو د مخنیوي لپاره پریکړه په شاشي او تر خوای د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوای د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وو هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډون حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلې او زیاتوي تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لګکی په نخښه کوي او ترخوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواخ متوجه دي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست 15 وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندل او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپل هڅې او مرستې نسپموي. د جی وډ علی ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید پنه خشي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
و مو ریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلن سخته اندېښنه خوده لیدوی. په افغانستان کې له احتمالي ترهګریز ګواښه هم اندېښمن دي. د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا اول دوی پرله پسې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې ښیي. همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسیږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کیږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربیره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نخلاصون، د پانتونونو پاغش، ډیر شمیر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینی برابرول، دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږیدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته را مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره د غواندېښنو ته پام کوي. په ظاهره د غواندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکارا شوې نړیوالو وښوده، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعنات او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري چې د افغانستان د عنعنات موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک، په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګ حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګک خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچېری بیا وایم کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټ مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا دغه نړۍ د اصول په اساس باید ژوند وکړي. دا طبيعي
دی چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د خوندزیو په اړه کوم پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایل نږدې ساري؟
طالبان تر دې دمه هیڅ نه قانې کننده دلیل د دغه مکاتب د تړل لپاره حداقل اقل مونږ هم ولستند وړاندې کړي. نو طبیعي دی دوی کچیرې دغه شی ته ادامه ورکړي دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې د ننه ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاسي کې او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاری دغه د جی سی 1 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوري، ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوي څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړې چې لګه کوي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه او کاوغوي واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمينه سازي کوي. دا غشيان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدای شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلون کړي او دغه جګړه کچېرې طالبان په دغه رقم شو اوس روان دي روان او سیږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به خپل طالبان.
ډېر مننه. سلامت او سید خزو فعال ظریفه غفاری و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کوي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د طالبانو د حکومت له خوا د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په سفر د بندیز له راپورونو وروسته د هغه کمیسون پر چارو هم نیوکه راپورته شوی چې هیواد ته د سیاسونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی. بهر ته تللی یو شمیر افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټان وایي طالبانو د ښاغلي کرزی د سفر په مخنیوي سره وښود چې له ټولو لوریو سره د تفاهم لپاره هیڅ اراده نه لري.
ورسته له هغه چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته نږدې سرچینو ځینو رسنیو سره په خبرو کې ومنل چې طالبانو د شنبه په ورځ ښاغلي کرزی ته اجازه ورنکړه چې له افغانستان نه ووځي. اوس یو شمېر له افغانستان وتلي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټان وایي طالبانو د ښاغلي کرزی د سفر په مخنیوي سره وښوده چې په افغانستان کې روان بحران ته د سیاسي حل لارې د پیدا کېدو اراده نه لري. پخوانی ډیپلومات عزیز معارض چې په بروکسل کې د افغانستان د ستونزو د حل په تړاو جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون کړی له همدې کانفرنس ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو د تماس کمیسون چارې چې له افغانستان د وتلو سیاسونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی هم تر پوښتنې لاندې راغلی.
اداره یا حکومت هم د طالبانو موقت ده، دایمي هم نه ده او مشروعیت د اساسي قانون مشروعیت خلکو هم نه لري. نو په ټوله کې د مسالې په کتو سره زه ګمانه کوم چې د بهار او میشت او دننه خلک زړه کې څه یو صحیح درست میکانیزم او یو خر ګارانټي ورته په نړیواله کچه او ډاډ ورته نه وي، بیا نو دوی زړه کې چې اتلار سي خامخا دوی ځان په خطر کې محسوسه.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی د طالبانو ځینې چارې د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ویني.
سربیره پر دې چې دوی نتوانیږي چې خپل ستراتیژي واحده کی منګوینو چې د دې په خبرو وکړنو کې ستر تفاوت دی. د سیاسي نو بیرته ستنه کېدو خبره هم د مغه تفاوتونو یو برخه ده چې دوی خواڅ خدوی سیاسيون آزاد تا ګراتګ افغانستان ته نپریدي چې افغانستان او زی او لبلې خوانه ورته بلنه ورکول کیږي چې راشي په افغانستان کې د سیاسي پروسې برخه شي.
اغلی باریک زیوی کله بهر یو شمیر افغان سیاسون بیرته افغانستان ته ستانه همشي هغه کسان به ویچي د دې په خبره د سقوط په برخه کې د طالبانو سره مرسته کړې و. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو ویان دي زبیولا مجاهد جواب را نکړ. طالبانو مودي وړاندې اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د تماس پونه یو کمیسون ټاکلی څو هغه سیاسون ته بیرته افغانستان ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې ورستي تحول کې لوته نه وتلې دي. د یادونې د چلدې وړاندې خاغلی کرزی خپل هم منلې و چې طالبانو به هرته د سفر مخنیوي کړی. خودری ونی وړاندې د مصالحې علي شورا رئیس عبد الله عبدالله بیا افغانستان هین تولاړ چې لابرته کابل ته نه دیستون شوی.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولې. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وځ کړی دي. دوی خپل اعتراض ورسره تر دې پای ته ورسوي چې د طالبانو حکومت د ستونزو د هواري ژمنه ورکړه.
وروسته له هغه چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافی مارکیټونه وتړل شو، د افغانستان د صرافانو د سرتاسری ټولنې ویان دوی د طالبان حکومت دوی ته د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې نن د صرافی مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواری په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسولینو سره خبرې وکړي.
جوازونو پر رابطه باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سه شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک، اوتا کی تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د تیری د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی ورته شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافی مارکیټونه تړلی و. خاغلی زیرک ازادي رادیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وځ شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وځ شوی شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چله دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي رادیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
ل اروپا تر امریکا
ل ریاکشن
د هغه حکومت
نه واره ل آسیا تر اوسترالیا میر
ما تاسو من ته دغه
سپورت یې چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ورځو د اوکراین د جګړې تازه حال ته د اوکراین پاوز نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي. احمد تکل د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کلنګېدل، خو د په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یو وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسي د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیه خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیری چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوی دی. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیه غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو زا خبری مجله تر شپږنیمه بجو ده، دغه خبری مجله په پاته شیبو کې زموږ د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلام دې برخه تموز احمد تکل، هر کله کوم قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو لمړی په پنشیر کې د روان وضعیت په اړه یو راپور لرو. د پنشیر ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په عبد الله خلو سیمه کې له طالبانو سره د مقاومت د جبهې په نوم د وسلوالې ډلې د وروستیو جګړو قربانیان عام ملکی وګړي دي. دوی شکایت کوي چې د جګړې پر خلکو د ژوند کړي تنګ کړي او طالبانو یو شمیر ولسی خلک برم تکړي او وهلي دي.
یو چلوخ کلان مولا محمد د عبد الله خیلو په کوراتا سیمه کې ژوند کوي. دا وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه وسلوال سره ونختل، د یو خوندې ځای ته پخې سپکې کړي. دا چې دغه دره کې ستیر شوی مولا محمد د سترګو لیدلې حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکم سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخلې. ډیر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوخې کې جسدونه پراته دي. څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بیچاره او بدبخته شول. خلک ډیر وزورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سره محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی وو، خو د درې عبدالله خیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دنی علماو د نیول کېدو مانیش ول نو جګړه ونخته. د عبدالله خیلو درې اوسیدونکي ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولېږل، خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی، خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوی، د عبدالله خیلو د درې یو اوسیدونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن،
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانیدل د جبهې وسلوال پیدا کړي، مجبور سول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ بشتنه په یو کانټینر کې بنجان کړل.
منطقه باندی کردن
په عبد الله خیلو درکه د ملکیانو د وژنو ادعا او پراخ خبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي، خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته ویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کانټینر کې زندانی کړی وي او یا موږ شکنجه کړی. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدو هم نه.
د پنشیر د جګړې ښکاره څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزادې رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري، خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
د اسدالله لودین راپور مو اورېده، دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د تغذیه او کورنی اقتصاد انسټیټیوټ په غزنی کې د یونیسف په مالی مرسته د سلګونه روغتیایي کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. په دې پروګرامونو کې روغتیا پلان پر راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږون د مخنیوي، د ماشومانو د ځیرکتیا د لوړولو او په ښځو کې د سینې د سرطان د مخنیوي لارې چارې زده کوي. په دې اړه نور حل د ازادي راډیو خبریال را کوي.
په دغه ټریننګونو کې ډاکټران، نرسان، قابلیت او د خوارځواکۍ په اړه مشورې ورکوونکي کسان شامل دي چې له دغه ټریننګ اخیستلو وروسته به د ولایت په بیلابیلو روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو کې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي. په دغه ټریننګونو کې به په ګروپي شکل 1516 کسان روزل کیږي چې دا وخت د یوستام ګروپ د ټرینولو لړۍ روانه ده. دغه ټریننګونه د افغانستان د تغذیه او کورنۍ اقتصاد د انسټیټیوټ لخوا د یونیسف په مالی مرسته پر لار اچول سوی دی. د دغه ټریننګونو موخه په راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږیدنې مخنیوی، د ماشومانو د ځیرکتیا لوړوالی او په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي د لارو چارو ښودنه ده. ډاکټر لطف احمد جلالزی په غزنی کې د دغه پروګرام مشر دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې کې ډېر فوکس په دې باندې کېږي چې موږ میندې پوه کړو، میندو ته مشورې ورکو، د صحي کارکوونکو په واسطه باندې نو تر ډیره حده کنټرولېدای سي. خصوصا دا وقایوي برخه ډیره تقویه کوي، ځکه چې یو مور پوسی سي په څه رقم خپل ځان تغذیه کې د حاملګي او د شیدې ورکولو په دوران کې او څنګه خپل ماشوم تغذیه کې، نو که هغه تغذیه په هغو مشخصو پیغامو باندې دوی پوسی نو کولای سي د سوی تغذیې په مخنیوي کې یو رغنده رول ولوبوي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې له دغه ستونزو سره د افغانستان ډیری اوسیدونکي د فقر او بیوزلۍ له امله مخ کیږي. ډاکټر نظر ولی زاده په دغه ټریننګونو کې یو فعال ټرینر دی. نوموړی دغه ټریننګونه زیات ګټور او اغیزناک ګڼي.
فکر کوم چې دا به ډیر زیات اغیزمن وي، ځکه نه یوازې چې موږ درته د خلکو ته ټریننګ ورکوو، بلکې په عین حالت کې موږ دې زیات دې ته انګیزه ورکوو، تشویقوي چې میندو او ماشومانو د تغذیه په اړه باندې عامه پوهاوی کې ډیر زیات فعال واوسي. میندو تشویق کې دې ته چې د حاملګۍ په وخت کې خپله ښه تغذیه سي، تر څو یو سوی تغذیه ماشوم دنیا ته را نوړي، او د شیدې ورکولو په وخت کې ښه تغذیه وسي، تر څو ماشوم ښه شیدې واخلي، تر څو وکولای سي د ناروغیو په وړاندې مقاومت دې د وجود لوړ سي.
سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکی روغتون کې ډاکټره ده. نوموړې په دې ټریننګونو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زیاته پوهه یې ترلاسه کړې او کولای سي چې نورو کسانو ته پوهه ورکړي.
کولی سو سه د غذایی موادو په ارزښت دی پوکو هغې ته ووایو چې داسې کوم غذا سه تاسو په کور کې لرئ، مثلا هګۍ، شیدې، مستې، چکه، کروت، دا شیانو ښه په منظمه توګه وخورئ. فامیلي پلاننګ په قسمت کې دوی ته تعلیمات ورکوو، سه دوی د دوه کوچنیانو په منځ کې کوم وټن څه بوی دوی باید مراد کړي، د دوه کلونه باید زیاتې کم نه وي.
ملالۍ بیا د غزنی د یک ولسوالۍ په روغتون کې قابله ده. نوموړی هم د دغه ټریننګونو یوه برخه واله ده. دا وایي ډیری شیان یې زده کړي او کولی سي چې په سیمو کې زیاتې ښځې پوهه کړي.
موږ دلته کوم ټریننګ سي اخیستی ده، د دوی په خاطر باندې سي موږ دلته هغه مهارت ترلاسه کړو، تر څو صحي ته ولاړ سو، هلته خلکو ته صحي تعلیمات ورکړو. یو مور سوی تغذیې کوچنۍ دنیا ته راوړي، د هغوی علت باندې پوه سو، او موږ دا وړتیا دلته پیدا کړې ده. کولای سي په ساحه کې هم ښځو ته همدا تعلیمات ورکړو، صحي تعلیمات.
د ماشومانو خوارځواکي، ټیټونه او تر څنګ په ښځو کې د سینې سرطان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیری هغه هیوادونو کې چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی مخ په زیاتېدو ده. ډیری ډاکټران په دې باور دي چې میندواري او هغه میرمنې چې نوی ماشوم یې زیږولی وي له کورنیو خوړو لکه شیدو، مستو، هګیو، سبزیجاتو، دال، لوبیا، عدس او نورو دا ډول خوړو څخه استفاده وکړي، ځکه چې د دوی په باور دغه شان د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټور دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هم په پاکستان سو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، چې څنګه د امارات اسلامي راغلی زموږ بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته $2000 بندې دي. زمونږ هیله چې زمونږ پیسې خلاصې کړي. موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. نو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زموږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي.
محمد ولی مسافر یم د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه. د هلمند او د کندهار او هرات لویې لار ډېره خرابه سوې ده. مخکې شنو کې لویې د چلار سامه کښته ورغله، ځکه چې په دې کې کورونه کې جو ترافیکي پېښې رامنځته کیږي. د بانک سمو له دغه لار سامه کې
زه د هلمند ولایت څخه
حکیم صناعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د پاسي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مینونه په مځکه پاتي دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوې موسسې راغلې دي چې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، معاشونه د بله اخلي، نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته احتجاج کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په خانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه دلته په منظرو باندې معاشونه اخلي.